پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ چې دغه شېبه زموږ غرمنۍ یو ساعته خبری خپرونه پیل سوه. په خبری راپورونو کې اورئ چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته ستر مالي زیانونه واړوي. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاری په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. په پیل کې له اکرام الله اکرام نه د دې سات مهم خبرونه اوري.
خبرونو سره ټکی د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسانې قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اهم بشپړ خبرونه د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. د تورخم، خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لار به تر 3 ورځو پورې خلاصه وي او د ورځې به په اوسط ډول 1000 تنه افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې دې غاړې ته راواوړي.
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به 1000 تنه مسافرین، یعنی ټول 3000 تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
ښاغلی زیارمل دا هم وویل چې د ټولو راغوښتونکو کسانو لپاره په تورخم خارګوټي کې د قرنطین کمپ جوړ شوی او ټول مسافر بلا استثنا پکې له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کېږي. پاکستان د مارچ په 14 تورخم او دغه شان د مارچ په لومړی سپین بولدک چمن لار د افغانانو د تګ راتګ لپاره بنده کړي چې لاملې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایثار پاتې شول. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 380 ته ورسېدي. بل خو د راپورونو په اساس په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنۍ اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د امنیت روغتیا وزارت لا تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فاميلي طب متخصص او افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی او چې د دغه ناروغي لامل مړ شوی. په دې سره په هیواد کې د دغه وایرس لامل د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د پرلپسې هڅو په لړ کې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي بیې راکمې شوې. دا خبر یاد وزارت 13 ورځ ناوخته د مخابراتي شرکتونو لاسازو سره تر ناستې وروسته اعلان کړ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی د مخابراتي شرکتونو لاسازو سره په ناسته کې د کورونا وایرس له امله په افغانستان او نړۍ کې روان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې خلک له هر وخت زیات اوس انټرنیټ کاروي او په کار ده چې بیې راټیټ شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیان لمخې د مخابراتي شرکتونو استاد ژمنه وکړه چې په خپل پرچون انټرنیټ بایو کې به په منځنۍ کچه 0.5% نیولې تر 0.5% تخفیف وړاندې کوي. د بیلګې په توګه که پخوا د نږدې 6 GB انټرنیټ بیا 650 افغانۍ و، اوس شاوخوا 750 افغانۍ ته راکمه شوې ده. او دا هم د سیمو نړۍ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په 10,000 نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ویاند اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر ماینه شوي کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2,000 کسان په لاهور، تر 8,000 تبلیغیان په سند او پاتې 15,000 په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوی. په لاهور کې دغه تبلیغي اجتماع چې سمو د وړاندې جوړه شوی و، جوړونکو ویلي چې سباند 1,00,000 کسانو په کې برخه اخیستې و. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړ شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې دی واندازه کموالی خبره کړي، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداري ورکړې. په امریکا کې په کورونا وایرس زخته خلکو شمیر له 3,00,000 واوښتې او د مړو شمیر 9,600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بده بخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړ شوي ویلي چې په دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوې دي. د دواړو هیوادونو کې 2,08,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمیر لا 23,000 واوښتې دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر د جان هاپنګس پوهنتون په اساس له 2,03,000 تنو ته رسېدلی او نږدې 80,000 تن یې مړه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورونی چارو کمیسیونونه وایي د امریکا له خوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
بلخو د پاوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي مشرانو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي جنجالونه ختم کړي.
ست مزارز د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دي. دیو ته ورسو چې د مملکت خلک اول کورونا نه مړي، ویل جنگ مړي. د ریاست په شوکې باندې دا د قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
په خوست کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګول شوي.
اې د پاره چې د مرز د شیو مخه نیول شوی وي، نو که په تاګ را تاګ محدودیتونه ولګول شي، په دې واسطه کولای شو چې مرز مخه نیولې وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بللای شو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیوجرسي هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبرې شوې دي. سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونی چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي. د دغو کمیسیونونو غړي ټینګار کوي که سیاستوال خپل منځي سیاسي اختلافات حل نه کړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسی خلک به یې ستونزې ګالي. ځینو نړیوالو رسنیو د څو امریکایي چارواکو او سناتورانو په حواله راپور ورکړی چې امریکا شي د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې $1,000,000,000 کم کړي. نور حال له فیروزی عزیز تخاورو.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. ورسته له هغه چې پرون رويټرز خبری اژانس دی یو شمېر امریکایي سناتورانو د مرستيالانو په حواله راپور ورکړ چې له افغانستان سره د امریکا لوري دی $1,000,000,000 مرستو کمولو ډیرای برخه به د دغه هیواد امنیتی بودجې وي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا د مرستو کمښت به په مستقیمه توګه د افغانستان پر امنیت منفي اغیز وکړي. د جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستيال محمد عارف رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د مرستو کمول به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر دندو ستره ضربه وي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود،
دوی کچیره دغه بودجه پر اختیار کم سی موږ به تر لاس یا 12 ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصيږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلیږو چې موږ لزیاتې ځپنې سره مخسو. نو د دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتی برخه ډیره ستره ضربه وي. نو زموږ هیله ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاستوال په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره د ملي اجماع ویوالي لمخې سره خپل اختلافات حل او موږ د نړیوالو لغبرګونونو سره مخ کوي. خغلی رحمانی وای همدا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د مالی منابعو له کمښت سره په جدي ډول مخ دي او د هیواد سیاستوال دي د غوسنځو لا پراخېدو ته زمينه نه برابروي. له دې سره د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد وای چې د امریکا له لوري د مرستو کمول بنې وازی پر امنیتي بلکې د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند به هم منفي اغیز وکړي.
چې په دغه حالاتو کې $1,000,000 بنګا او ډیر غریب خلک دا اوس زمونږ دا دا یو میلیون ډالر مونږ ته بل فرض ده دا حکومت کوم نه کم شي ام دا سار ته زمونږ عسكر ته ډوډۍ نه رسیږي موټر رینجر هم تیر نه لري مشکلات او ستونزې پیدا کیږي خدای واقعا مونږ لپاره دی ملت لپاره بلکې دی نظام ستونزه ده
باید یادونه وکړم هڅه مو کړه د افغان حکومت نظر هم په دې اړه ولرو خو حکومت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه افغانستان سره د امریکا د مرستو کمول مرستو نه د یو میلیارډ ډالر رو کمول اعلان وروسته له هغه وسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د انتخاباتي پایلو لامل درمنسته سوب یو اختلافات د حل په هدف افغانستان ته راغلی او ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره تلیدنې وروسته خبر ورکړ یا اعلان وکړ چې پروان کال کې به د هیواد لوري افغان البته دوی د هیواد لوري به افغانستان ته یو میلیارډ ډالر مرسته کمسی او د 2021 میلادي کال کې به هم د غمرستي په البته په ورته ډول مرستي برکمه سي بل سالي سي
ډېر مننه د فیروزي عزيزي پر راپور کې مو وردل چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورونی چارو کمیسیونونه وای د امریکا له خوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د امنیت پر مسله تاثیرات وکړي د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچیر امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجی یو میلیارډ ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیرات وکړي شغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې ویل چې لا افغان سیاستوال غوړي چې د هوا د ګټو په خاطر له سیاسي لنجو تیر سي
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو دي د خوراک ګوره دي لباس ګوره دي مرمۍ ګوره دي مثلا روحاني او تمرکات شنه ته دستو چې اوس یې دا پیسې په کار لري دا خو به نه دي بدبختی دا رسید موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګوري دا سیاستمدار د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دي دی او ته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اول کورونا نه مړي ویل جنگ مړي د دې تاسو په څوکۍ باندې دا و ده قانون ته احترام نه لري اصول ته احترام نه لري هیڅ تنه لري فقط رائے وړ د خارجي پیسې د ما په جیب کې راوچو زه اولادونه په مالو سره د نور مملکت کې وګوره کسوې یې مهمه نه ده یو خبر دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي
امر خیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده د حکومت د دوه
سیاستمدارانو ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړ چې هم د طالب په مقابل کې او قوت واخلي سي هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړ هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړ په غیر د صورت باندې هم هغه حالت یې ورته بیا په پنځه اویا هم کلونو کې تکرار شو چې یو وخت به کولاب منډې ولې بل په پاکستان باندې منډې ولې ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي
امر خیل صاحب که تاسو راته وایئ څه فکر کوئ دا اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه
واضح خبره ده خلک باید فشار پرې راوړي او زموږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناستې چې له جاله طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفع کار وکړه دلته خو بدبختي ته نه دي دوه نه ده بدبختي خو د نورو راوړې ده دا توپک سالارانو راوړي چې دا مخکې نارې ویلې انتخابات نه کې یو بیا ویلې موقت حکومت په دې خاطر دوی اعتماد لري امریکا نه په لاس نه دراوړي اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري وایي چې دا د دې خلک نه دي سره او سره دوستي وکړي او سره ګین اصلا اعتماد اوس په طالب باندې د نسبت دوی ته طالبان خپل وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو
کچیره افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړجړای ونکا او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپلکا یعنی په دې معنا چې هغه خپل مرستې لا نور هم کمی کی نو فکر کوي چې افغانستان به روسي هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي
یا افغانستان برخلیک داسې کیږي چې امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي وخت چې دوی سره تقسیم شوه د دې په مابین کې جګړه پیدا شوه طالب راځي نه سي به چونې سره به په اسانه
د پاوځ په خونه جنرال عتیق الله امرخیل وو ویلي چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجی یو میلیارډ ډالر کم کړی دا به د افغانستان پر امنیتي وضعیت ناوړه تاثیرات وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
دولس بجې او پنځلس دقیقې سوې له خان محمد سین نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې 200,000 ټنه خوراکي توکي هیواد ته انتقال شوي دي. د ترانسپورت د وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي او نورو اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیره اونۍ 92,000 ټنه مواد هیواد ته انتقال شوي چې له دې جملې 200,000 ټنه خوراکي مواد او نورې نفتي او ساختماني مواد دي. نوموړي وویل په دغه موادو کې 12,000 ټنه غنم، 9,000 ټنه اوړه، 238 ټنه غوړي دي چې د حیرتان، مزار شریف، آقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې انتقال شوي دي. همدارنګه په دغه محملو کې 20,000 ټنه تیل، 9,000 ټنه مایع ګاز او 4,000 ټنه نور مواد شامل دي. د ترانسپورت وزارت ډاډ ورکوي چې د خوراکي موادو رالیږ په عادي ډول روان دی. په فراه ولایت کې 10 ممیزخونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په کلني ډول هر ممیزخونه د 10 ټنو ممیزو د تولید وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې یادې ممیزخونې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه ممیزخونې د 4,000,000 او 783,000 او 900 افغانیو په مجموعي لګښت جوړې شوې چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې ورکړل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې سره په فراه ولایت کې د جوړو شوو ممیزخونو شمیر 6,000 ته ورسېد. دغه ممیزخونې د فراه په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې جوړې شوي چې له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه ښه مرسته ګڼل کېږي.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شار او نیوجرسی هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیه کې د دیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره یې چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسی ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 1,500 تره کمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 211 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایی ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 150 څخه 200 ته راکموي او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایی شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګرېوان شوي دي او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,23,000 مثبتې پیښې درلودې او په دې ناروغۍ 4,116 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیر مسیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د دیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوي دي او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویان دی ویلی دی چې د الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډېره زیاته وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 10,000 خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحدو ایالاتو او د نړۍ ډیرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:40 سوې. اوس به فیروزه عزیزي راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو او خبرونه څه خپره کړي.
ویسا ورس پانی لیکلی دروان سیاسی وضعیت په تړاو څو ټکی د پام وړ دي. لومړی دا چې ادوار غنی او عبدالله یو هم تر اوسه له خپلو دریځونو یو انچ هم نه دی پشه سوي. محمد اشرف غنی ځان بریالی ولسمشر بولي او د دوه سره حکومت جوړولو ته چمتونه دی. برعکس عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني. هغه د شریک حکومت صدر اعظمي او په کابینه کې لویه برخه غواړي. په سرمقاله کې راغلي د پخواني ولسمشر په شمول سیاسي څیرې چې منځګړیتوب کوي هغوی دواړو لورو ته عذرونه کوي او غواړي د اخلاقي ارزښتونو پر بنسټ دواړه لوري تنازل ته راولي، خو تر اوسه اختلافات نه دي حل سوي او په باور یې له بلې خوا بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې رول ډېر مرموز دی، نه پکې لوری او نه پکې لازم فشار او جدیت ښکاري. هشتی صبح رسپانی ورسته یو گمارن تا پیشاری لیکلی لروان حالاتو دا سیخکاری چه ولسمشر غنی حاضر ندهی چه عبدالله تا امتیاز ورکری او بلخوا تا عبدالله عبدالله پا دریز که هم هیچ دور بدلون ندهی راغلی او پی صدراتی نظام تینگار کوی، خو ولسمشر غنی صدراتی نظام تا قانون خلاف بولی. د سرمقالې په باور ارګ له رامنځته سویو فشارونو سره سره غواړي خپله کابینه بشپړه کړي او په همدې ترڅ کې غواړي هغه سیاسي څیرې هم کابینې او نورو مهمو څوکیو ته معرفي کړي چې له بېلابېلو ډلو دي څو د انتقاد ځای پاتې نسي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي او د حج اوقافو وزارت لارښوونو په عملي کېدو ټینګار کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیریدو سره هیواد کې د کرونا ویروس پیښې مخ په ډیریدو دي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې راغلي د دغه وزن کې ویروس د مخنیوي یوه لار قرنطین یا په کور کې پاتې کېدل دي چې له دې ویروس څخه مو وژغوري. سرمقاله کې د جمعې لمونځونو ته اشاره سوې چې په خبره یې د ډېرو علماو له لورې منع سوي او حج اوقاف وزارت هم پرون د فتوا په خپرولو سره وویل چې لمونځ کوونکي دې په کورونو کې لمونځ وکړي او لملا امامونو یې وغوښتل چې د اذان پر مهال له خلکو وغواړي چې جماعت ته له راتلو ډډه وکړي. سرمقاله کې راغلي دغه فتوا په اوسني وخت کې یو نیک اقدام دی، د ستاینې وړ ده او لمونځ کوونکي باید دا ټکي په جدي توګه عملي کړي.
د ترخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل سوه چې په دغې لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې بند پاتې و. د ترخم شاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره به تر دریو ورځو خلاصه وي. له نوموړي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې د ترخم دروازې د خلاصېدو په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
تورخم لار پرانستل شو، لمړنی مسافرین راو وختل چې د لمړنی جوپې د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کم ته ولګول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاصه پاتې وي.
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کې دا به تورخم ته راوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجود وي، د سې کوم اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسی هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنطین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اراز ولایم په 14 ورځو کې راڅرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنطین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې که بچا کې اراز ولایم هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپیژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتما په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې باندې وي.
او بله مسله د قرنطین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنطین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنطین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنطین کیږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغه کې د کورونا اراز او علائم موجود وي یا د سکرین په مهال د طبي هغه معلومه درجه طب لري، دوی د جلال آباد تجرید واټ ته سول کې دوی مستقیم من روختون ته لیږدول کېږي. دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دي ته نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي، دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په تورخم کې
د کلینیک وارد درو دا د کلینیک وارد ته لګل کیږي ځکه چې د ناروغان ته څلور ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د تورخم شروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجنیر راحت ګل زیارمل وو ومردل چې د تورخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانستل سو چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. بلخوا د سپین بولدک او چمن لار هم د څو ورځو پر مخ پرانستل سوې ده. صادق رښتینی له کندهار سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، د دې لارې د پرانستل کېدو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پرانستل سوې ده او خلک را روان دي؟
سایه صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. بلی، د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار نن سهار 8 بجې د هغه غاړي د مسافر پر مخ پرانیستل شوې ده او د مسافر د راتګ بهیر اوس هم روان دی او مسلګونه کسان چې ډېر شمېر ناروغان دي او د هغوی پیوازان دي د پولې راوړي. البته لکه تاسو چې یادونه وکړه، دغه کسان د تېرو څو اونیو راهیسې د پولې هغه غاړي بند پاتې وه. یادونه باید وکړو چې دغه لار یو طرف خلاص شوې ده او له دې خوا چا ته اجازه نشته چې هغه غاړي ته واوړي. ما سهار د کندهار سپین بولدا کې د پولیسو د کمیساری له مسول سره خبرې وکړې. هغه ویل چې د مسافرو د راتګ دغه بهیر به البته یو طرفه بهیر به د درو ورځو لپاره روان وي. بله مسله، بله سالي صاحب،
بل رښتینی صاحب، یو موضوع دا ده چې هغه کسان چې د تورخم دروازې څخه اوړي په ننګرهار کې د دوو څخه تر درو اونۍ پورې قرنطین وي په دې خاطر چې په کورونا وایرس اخته نه وي. په سپین بولدک کې دا موضوع څنګه ده؟
سالی صاحب، دغه کسانو لپاره چې د چمن څخه سپین بولدک ته راځي د تشخیص او قرنطین لپاره د تورخم په ډول امکانات نشته. البته یوازې دومره تدابیر شته چې مشکوک کسان چې هغه تازه تبه ولري هغه د عامې روغتیا ریاست د موظف ټیم لخوا په نشه کیږي او بیا د دوی په مرسته کندهار ښار ته انتقالیږي.
ډیره مننه د صادق رښتینی په راپور کې مو واوریدل چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده او چارواکي تمه لري چې په روانو دریو ورځو کې په زرګونو افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې دي افغانستان ته واوړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خوست سره د گاونډیو ولایتونو نشلوونکي لارې د دریو اونیو لپاره تړل سوي دي. نجیب لالو خیل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د یکشنبه ورځې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر له نور ولایتونو سره د خوست نخلوونکي لارې د دریو اونیو لپاره وتړل شوې او په تاګ راتګ بندیز ولګول شو. چارواکو د دې ورځې نا وخته د ستخیر په پلسیمه کې چې خوست او پکتیا سره نخلوي ویل د اوس لپاره په دیلارو یوازې پوځیان، عاجل ناروغان او د خوراکي توکو ګاډي د تګ راتګ اجازه لري. خوست والی محمد حلیم فدایی په یاد سیمه کې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د ځان او کورنۍ د روغتیا ساتنې لپاره د ولایتي ادارې لخوا د نیول شویو تدابیرو په پلي کېدو کې مرسته وکړي.
که وایروس مخنیوی وشو او دی عام روغتیا سره په تفاهم د دې اجازه ورکوله چې محدودیتونه اوچت کو نو اوچتو به که حالات داسې چې سختيږي دا به نور هم شدت پیدا ولس نظمهیله داده چې دغه لارخوونی عملی کړي.
د خوست د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور چې په ستخیرو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره لنیول شوی روغتیایي تدابیر وکټنه کول ویل یوې او بلې سیمې ته د تګ راتګ په مخنیوي سره تر ډیره د مرض مخه نیول کېدلی شي.
د دې لپاره چې د مرض د شیو مخه نیول شوی وي نو که په تګ راتګ محدودیتونه ولګول شي په دې واسطه کولای شو چې مرض مخه نیولی وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بللی شو. لکه تاسو دلته چې وینئ د سکرینینګ ټیمونه په هر ځای کې شته. څوک چې خوست ته ننوځي د دې مرض لپاره هغه ابتدایي سکرینینګ کوي.
خوست سره د نورو ولایتونو په نخلوونکو لارو کې ځینې روغتیایي ټیمونه توظیف شوي دي. که څه هم تر اوسه په خوست کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نه دي موجودې، خو د خوست په ګاونډ پکتیا کې 15 او پکتیکا کې بیا د کورونا وایرس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
په پونسان کې د غرمې 12:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لای کرام څخه خبرو.
نن د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې په خیبر پختونخوا کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس ډېر نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 318 ته رسیدلې دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه 6000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې و. چارواکي وایي په لسګونه زره نورو هغه کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس لګواخ سره سره په لاهور کې د تبلیغیانو اجتماع ته تللي وو. امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري له ټول شموله پلاوي د نړیوال ټولنې ملاتړ استایل دی. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړه شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې دی و اندازه کموالی خبره کړي، خو امریکا بیا د یوې سختې ونې خبرداري ورکړي.
په څو شیبو کې د نن ورځې ګردی میز خبریږي چې په دې کې له طالبانو سره د سولې د احتمالي مذاکراتو او موافقې په اړه خبري سوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي د ښځینه پولیسو د کموالي له کبله نسي کولی چې په سمه توګه د کورونو او موټرو د تلاشیو پر مهال خپلې دندې ترسره کړي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې اوریدلی سي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د خزینه پولیسو د کموالي په وجه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره چې ډېرې مجرمین، وسلوال مخالفین او د نشې توکو وړونکي د خزو له لباس څخه ګټه پورته کوي او ځانونه خپلو هدفونو ته رسوي. د کونړ امنیت قومندانې ویان فرید الله دهقان د خزینه پولیسو د کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل د خاغلی دهقان په خبره چې په مرکز ولسوالیو کې د خزینه پولیسو د پاره 340 خالی بستونه لري، خو په ټولنه کې د شته حاکمو دودونو لامل زیاتره کورنۍ خپلو لونو او خویندو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو اجازه نه ورکوي. خو یو شمیر خلک بیا وایي ټولنه او هر نظام خزینه او نارینه پولیسو ته اړتیا لري. د دوی په خبره چې په افغاني ټولنه کې نارینه خزینه نشي تلاشي کولی او نه هم د مجرمینو د لټون د پاره په ډاډه زړه کورونو ته ننوتلې شي. د علماو شورا غړی مولوی نجیب الله حقیر وایي د خزینه پولیسو اړتیا ډیره زیاته ده او باید چې خلک د کورنیو خزینه غړو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو لپاره اجازه ورکړي.
زنانا راجی حکومت تا دا تابعیت دا تذکرو دا پارا یا دا حج دا سفر دا پارا دا پاسپورت دا غسل دا پارا نو دا غی عفت و عزت با محفوظی و دا غی زنانو که توسط با دا غی شعر مخی تولو کی گیا و همچنان دا جنس پیل و خواه و کلا کلا دا دا افغانی آنانات نا پا استفاده سرا دا خزینه و پا لباس که امنیتی قرارگاه و تا و امنیتی لیکو تورگلی دا و امنیتی زن من کرده دا خزینه پولیس و پا استخدام تا با دا غستان زی پای و بومی.
پا کونر که پا داس حال که امنیتی مسئولین د خزینه پولیسو له کموالی شکایت کوي چې یا د ستونزه په نورستان او د تورته نور ولایتونو کې هم موجوده ده.
تاسې ازادي رادیو ته غوښیاست. اوسم یو جالبه موضوع راخلو. د نیویارک په یو ژوبڼ کې یو پړانګ هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. د نیویارک په یو ژوبڼ کې په یو پړانګ کې د نوي کورونا وایرس مثبته پیښه تثبیت شوه چې ګمان کیږي دا به د امریکا په متحده ایالاتونو کې لومړنی وحشي ژوی وي چې په کورونا وایرس اخته کیږي. د دغه ژوبڼ چارواکو ویلي ګمان کیږي چې کورونا به دغه پړانګ ته د ژوبڼ هغه کارکوونکي انتقال کړي وي چې کورونا یې درلوده، خو د ناروغۍ نښې پکې نه ښکارېدلې. شپږ نور پړانګان او زمریان هم ناروغ شوي، خو د کورونا د ازمایښت نتیجه جی بیرته ندی راغلی. کله چې په یو دغه حیواناتو کې د ناروغۍ نښې لکه وچ ټوخی، د سینې غژ غژ او د بې اشتهایي نښې ولیدل سوې، دغه ژوبڼ چارواکو پریکړه وکړه چې یوازې پر لویو حیواناتو د کورونا وایرس ازموینې ترسره کړي، ځکه چې د دې کار لپاره لازمه ده چې حیوان لومړی د بې هوشۍ په دوا بې سده سي. د امریکا د کرنې وزارت چارواکي او د ویترنر ډاکټر جین رونی وویل چې نور داسې شواهد نشته چې ثابته کړي دغه وایرس دې له بلې لارې له حیوان څخه انسان ته انتقال شوی وي. د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز د دې سپارښتنه نه ده کړې چې د ژوبڼ ټول واشي ژوي دي د کورونا وایرس لپاره ټیسټ سي، خو ویلي دي چې خلک دي له ژویو سره لازمه فاصله وساتي. او سم په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د موافقه او مذاکرو په اړه خبرې کیږي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده تر څو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره په بحث کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاس وایم. نذیر احمد ذکراتوه چې دغه د طالبانو د پلاوی را تک ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کی هیلې. په دې مورې تعویل سو چې موږ همیشه په همدې ټینګار کړی و چې بین الافغاني خبرې یا هغه خبرې چې د افغانانو تر منځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی را تک زه یو نیک اقدام ګڼم، ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې د تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري، خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې د دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کوم اخلاص حکومت درلوده هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت دې ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسې لاره باندې چې بېرته بیا خدای نه کړده یو بل مشکل ترې ایجاد نه شي.
رنجبر صاحب تاسو تم ښه راغلاست وایي. دا کراته وایي چې د طالبانو پلاوی چې راغلی ده څومره صلاحیت لري؟ افغان حکومت به هغه هوکړې له مخې چې په قطر کې یا دوهې کې شوې دي د په اساس باندې به دغه بندیان خوشي کی؟ څومره بندیان به خوشي کیږي؟
ډېر مننه خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس لومړی اړیکه ده مستقیم د خپل ډیره مهمه ده. دا چې د پایلې به تورنني د اډانو ارادي پورې مربوط ده، د دوړو جانبو ارادي پورې چې څومره دی کوي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي، غور وکړي چې غاړه باندې نشي هم د طالبانو هم د منګه یو عادي موضوع نه ده. د 15000 زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مدرسې وي د په اوکرلی کې چې خاغلی خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره، او هغه په کې د دولت طرف کې شریک نه و. بل دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع دې لپاره چې دا خو د خلیزاد په واک کې د زندانیان نه و، د دولت په واک کې و. له غل خاطر و دغه هیئت راغلی دی چې د موږ له دولت سره دغه موضوع کې لږ غور او دقت وکړي او دا موضوع یک طرفه شي. د دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعا چې دا څوک زندانی نه وي، مګر خپل حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب هغه وروسته بحث ته بیا راځو. احمدزه صاحب قدر ته وایي چې دا ترکیب کې طالبانو لومړی پلو اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان دغه پلاوی کې کابل ته لیږي، بیا وروسته 10 کسان و چې موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي. دلته څه ستونزه موجوده و چې د طالبانو دغه پلاوی د شمیر کم سي؟
په دې کې د خودي طالبانو خپل ستونزه ده او ځکه موږ مداخله نه کوو. هغه د دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، 15 راځي، 40 راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو او د موږ لپاره چې دوی صرف نماینده په کار واغ دي. درې نفر راغلي دي او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري، نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، له دوی نه ممکن له داده دوی هم باید موږ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه هیئت څومره به صلاحیت ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویډیو و چې باید هغه لیست موږ ورکړی د لیست مطابقت کې خلک خلاصي، نو د دغه په موقع باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي. نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته چې په هغه کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت را تاګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید توجه وشي. مثلا د کومنګ د سولې او د مذاکرات کې خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیانو مسله یو جزئي مسله ده او د مذاکرات یو اړخ ده، ولې ډېر مهم اړخ ده. په دې معنی باندې چې دوه اړخونه هم افغان حکومت هم طالبان باید توادارش ترسو د بنوانی مذاکرات په چوکاټ کې خپل مسلې حل کړي او د دې مذاکرات لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشی کول یو زمينه جوړول شي. یو مسله دغه مسله دا ده چې ښه خبر ده چې طالبان راشي او لنګدې د خپل زندانیانو د خپل هغه بنديانو چې غواړي به خوشی کړي او د افغان په سره د هدا عقل او تفاهم جبه ایجاد کړي یو مشترکه نقطه ایجاد کړي. د دې خبرې د پیدا کولو لپاره درست د ډېر مهمه خبره ده طالبان اطمینان ورکړي چې افغان حکومت چې دغه جنگلي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګ د خشونت منبع نه ګرځي په عینه زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرایم نه ترسره کوي. نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کوننده همدارنګ هغه څوک چې باید ضمانت ورته ورکړي طالبان کېدل شي او دغه حیات کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین ورکړي ترسو د بنديانو د خوشکولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب د طالبانو زیات بن زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې دي. دا سویل کېږي چې شمیر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي په بلابلو جرمونو محکمه دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په شل کاله بنده، 30 کاله بنده. په لومړي سر کې له تخنیکی پلوه کوم بنديان د خلاصون حق لري؟
ګوري اول خو دغه موضوع باید حقوقی پلو داسې تحلیل او پېکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندي سوي دي. لامل د بندیتوب چې و چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول د افراد بندیسوی اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایی اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوی دی چې پولیس دې نیولې دي یا امنیتي ملي نیولې دي جرم کشف سوی دی، ترنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمه کې، محکمه حکم صادر کړی، بازي دوه کاله، بازي درې کاله، بازي عمری بنديان دي، بازو باندې اعدام حکم صادر شوی دی. یعنی دوی مرتکب دي جرم شوی دی په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي کې وژل شوی دی، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډیر دي. دغه خاطر واقعا د دې په خدمت کې غور کول دقیق هغه ارزیابي دي کار کول دا ډیر مهمه موضوع ده. دا چې موږ حکومت په دې موافقت ورنکړي چې یواري په لاس ورځو کې 5000 زندانیا خوشی کی هم دوی دا صلاحیت نه درلوده. اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د موږ نافذه قوانین چې هغه کوټ اجازه ده. نو دوی نو څوک کولی چې لغنه بهر کوم عمل وکړي؟ هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءات چې خلکو ته د منلو وړ نه و. درته خو ډېرې کورنۍ په ناورین ناست دي په دې قسمت کې. خپل د موږ په اسلامي فقه په قوانینو کې، شریعت کې هم هیڅ وخت کې عقلات څوک اختیار دي نه لري چې وبخښي چاته. او زه نو وایم چې زندانیان آزاد دي. سل په سلو کې باید موږ دا لړۍ د شي قانوني مخکې بوزو چې د دواړو طرفونو زندانیان خوش شي. مګر حتما باید هغه افراد، اشخاص، ملت، ولس د افغانستان دوی وبخښي. یعنی حقوله باید حتما په نظر کې ونیول شي. لمدې لپاره دلته دغه بهیر لږ لانجمن دی او په دې کې باید غور وشي. طالبان هم خپله غاړه بنده نه کړي، خدای او رسول او آخرت ته. دولت د افغانستان په دې قسمت کې باید جدي کتنه وکړي او دغه لړۍ باید ډېر قانونمنده په مخ لاړه شي. همغسې چې زموږ حکومت ویلي دي چې دوی باید وقفي خصوصي او په ارتباط دي باید طالبان هم بعضی ژمنې ورکړي. کنه خو 15000 کس چې خوشی کیږي د خپل یو اردو ده، یو فلو، یو فرقه ده، کل اردو ده. او دا که باید جنگ د ګرونو ته ځي عملا موږ وینو چې دا وژنې ادامه لري. بالا توافق نامې هم اور کم سوی نه ده، اور زیاد سوی ده.
دغه مسائل په ټول په نظر کې ونیول
مننه احمد صاحب د رنجبر صاحب خبره تاسو واوریدل افغان حکومت هم له دینه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصيږي ویرشته چې د جبهه لمړی لیکو ته ورسی دلته به څه کول په کار دي د کسان چې خلاصيږي باید څو کې د خپل زندانیان څو کې او دغه تخنیکی ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړی تر څو پر چې دوی بیرته جبهه لیکو ته ولرنه
واقعا دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت چې هغه بندیان خلاصيږي هغه بیرته باید په مغه جرمونو باندې بیا ملوث نسی او یو تضمین منځ کې وي یو تعهد منځ کې وي نو کوشش هم دغه د غایت راغلی د سره هم دغه خبرې کیږي دوی سره به د ملت او د حکومت خبرې شریکيږي چې دغه بندیان خوشي کیږي بیا خپل نکړه جنگي ډلو کې یا د تر سلا پلاس کې وانخلي نو دې لپاره له احتیاط نه کار پکارو اوس بعض مسایلو باندې خبرې سوي دي هغه ویره تشویش دي ملت او د حکومت او هم له خارجانو سره شریک شوی وو چې په دې کې خلیلزاد صاحب راغلی وي وسلم د مدرسې وي اوس هم دوی په خپل باندې دا کوم حیات راغلی دي سره هم دا خبرې مطرح کیږي نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کې تر څو پرې د خلاصيږي بیرته بیا ملت او حکومت ته کوم تشویش نه وي یا خپل نه کده یو بل مشکل دې نه ایجاد نشي نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګېد همدغه موضوعات او د بندیانو خلاصون کې هم ملت غوښتنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاصي خو په خپلو شرایطو سره او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده او د حکومت په هغه مطابقت کې
سادات صاحب دغه کوم هیئت سره غلی ده د سر صلیب کمیټې په منځګړیتوب راغلی ده کېدای شي تخنیکی برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم دلته ضمانت اخیستل څومره لازمی دي یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساری څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل سي په دې برخه کې
عموما د ضمانت خبره چې کیږي دا د دې چوکاټ کې د پرسرشتو سود مقابل نور چې ده او د دې دا درسته خبر د طالبان دی او د طالبان رهبری به ضمانت ورکي اما دا پلاوه چې سرغله د کامل معنا باندې باید د طالبانو د خطر د خطر دره سره ځان سره ولري او دا ځان سره بدره وړي
اجبار سب دغه پښتنه کدل تاسو نه وکړو دلته خو نړیوالو په منځګړی تو په ځانګړي توګه د سرو صلیب په منځګړی تو باندې دغه پلاوی راغلی د کېدای سي ځینې بهرنیان په ځانګړي توګه امریکایان هم په دغه تخنیکی ټیم کې موجود وي دلته د بهرنیان تضمین اخیستای سي طالبان او که تضمین واخیستل سي څومره به ګټوري
نو د کوم تضمین خو ضرور ده چې واخیستل سي مګر سرو صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري او فقط دغه سهولتونه مې ستراوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټول نړۍ کې سرته رسیږي په ډېرو ملکونو کې چې جنګ ده دغه یعنې مګر تضمین دوی نشي ورکولی نو د صلاحیت سره صلیب لري دي هغوی کار ده نه ده په دغه مسایلو کې مداخله وکړي دلته باید زموږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت د افغانستان سره په دې عقیده یم کوم چې ښاغلی خلیلزاد هلته توافق نامه امضا کوي او د موږ له نامه نه 5000 منی چې 5000 زندانیان خوشي شي او دا رقم وکړي نو دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي خلیلزاد صاحب باید ورکړي چې دوی بیا بیرته د جنګ هغه ته ډګر ته نه وځي سره له دې چې په دې متفق یم چې دا قطعي عملي هم نه ده که ضمانت هم ورکړي امریکایي لوری یا کوم بل ملک د طالبان په منځ کې دوی هغه چې میانځي شي ووایي چې موږ دغه ضمانت کوم چې طالبان دا کار ونکړي اخلاقي نظانت دوی هم دا ومني مګر په عمل کې بیا دا څوک نشته چې ولې څوک راغی ډګر د جنګ ته څوک رانغی اخر وخت حساب کې چې د ژوند ونیول شي او ثابت شي چې د لټه په زندان کې پراته ول که څنګه چې کارځي ته په مغه د پولیسو د رسپکت سره زندانیان د بګرام له زندانه خوش کړل او اکثریت یو غیر پر ته دغه د جنگ ته راغلل او وی ونیول شو او دوی خپل اعتراف وکړ چې دوی هلته بندیان او ثابت شول دا په دې قسمت کې هم امکان دي نشته چې دا بیا کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ چا چیرې وکړ خصوصا د موږ په شرایطو کې دا یو اخلاقي مجبوریت دی همدار که طالبانو همیشه دا هوډ کړی دی چې موږ په خپل خبرو ولاړ یاستو موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې دښتان دي بیا دغه امانت ساتي او خپله غاړه نه بندوي مګر عمل کې به چې وشي ما وړاندې وویلشته ممکنه نه ده چې موږ د دې تعقیب وکړو د دې
سادات صاحب کچیر دغه پروسه په لیارلی پیل سوله او تر سره سوله څومره بین الافغانی خبرو ته مخمه خبرو ته لار هوارولای سي
په ټوله کې د بین الافغانی مذاکرات د پیل لپاره د زندانیانو مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریف دل شي که چېرته افغان حکومت وکولی شول د طالبانو سره د تخنیکي ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي او بالاخره د زندان د خوشي کولو مسله شروع شي. اما په مقابل کې د خشونت کمبال د جګړې کمواله او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولس ته وسخ ښکاره کړي چې دوی هم سولې ته ژمن دي. نو زه باور لرم چې دا یو لویه لاسرونه کېدلی شي بالاخره یو مهم پړاو ته منځ ننوځو. ولې مهمه مسله دا ده چې مخکمه اشاره وکړه او د خبرې قطع شوې چې د زندانو مسله یوازې طالبان باید پرې فوکس ونه کړي چې ټوله مسله را واخلي او ټوله مسله طالبان د فقط د 5000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره د دې پورې وتړي. ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې د پړاو یو اړخ دی، یو فریق دی، دا یو جز دی، نه کل دی. کل کې سوله ده، د سولې څخه وروسته مسلې دي، د آینده حکومت مسله ده، د آینده نظام مسله ده، د انتخابات اصول دي، په عین زمان کې بشري حقوق دي، په عین زمان کې دلته پوست پیس ډیل په نوم باندې موږ بل پړاو ته ننوځو، یعنې د سولې څخه وروسته مسلې ته ننوځو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهم دي. پنځه شپږ مهم اساسات دي چې هغه باندې رفتنه کېږي. زندانیان یو اړخ کېدلی شي که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د اوسني امپلس په استفاده باندې د اوسني د اوسني وخت په استفاده باندې فقط د زندانیان په خوشي کولو باندې فوکس کوي، زه فکر کوم دا اندکه مشکلات زیږولی شي. دا مشکلات موږ تاسو نه مرغه چې به مخسوبه شي.
احمد صاحب، افغان حکومت چمتو سو چې طالب بندیان خوشي کی، ممکن د طالبانو سره هم د افغان حکومت ځینې بندیانی طالبانو ته وسه کول پکار دي؟
ما پان کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسیدوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا او دغه د اقدام وکړ. خو جانب مقابل نه مونږ هیله ده د لسیدوی بین الافغانی خبرو ته آماده سي راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کړي. هر څومره چې دغه سلسله دوی په خارجي هیوادونو یا په نورو هغه کې کېږي ان یو درد سر پیدا کوي او د ما په آن باندې باغ واقع سولې ته موږ نه رسیږو. نو دوی عالمان هم دي، افغانان هم دي، هیله مو دا تر کېږي چې دغه د موږ خپل صادقانه اقدام وکړه، هغه د بندیانو خلاصون، د سولې په مورد باندې هر ځای چې دوی ښودلی ده هلته موږ ورغلي یو، خبرو ته حاضر شوي یو. نو اوس خبره دوی پورې مربوط کېږي چې دوی باید نور بین الافغاني خبرو ته لاره واره کی او دغه وینه تو یو نو ته د خاتمې لاره پیدا کی. اوس د ملت هم داخله ده او بل خصوص په داسې شرایطو کې اوس د سولې خبرې روانې دي. تاسو وګورئ په کفري نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خوا ته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره ورکړی د یو رقم ته مرض د دې کې مقابل کې ټول سره یو څه ویدي. نو دغه نه باید موږ تاسو د نور نړۍ نه عبرت واخلو، مو په افغانانو یا مسلمانانو باید راسي خپلو کینی او د خبرو لارې نه دغه ټول مشکل سره حل.
رنجمر صاحب، طالبان وایي دغه کابل ته چې کوم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده، که لږ واضح سي اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی، څه کوم کارونه به کی په تخنیکی برخه کې؟
نو تخنیکی ته څنګه چې نوم یې واضح ده هلته دغه لیست دی ګوري او لیست سره مطابقت ورکړي دغه زندانیان چې خوشي کېږي چاره یې هماغه ورکړي دي که نه دي ورکړي. ولې چې خو مشخص افراد په ګوته کړي دي او خلجات صاحب ورسره منلي دي چې دا خلک باید خوشي شي. نو دوی هغه مطابقت ورکړي دي که پېژنګل دي ښایي چې خلکو چې دا مندات دي نه دي یا بلغه خود یعنی دوی کوم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای. تخنیکي معنا دا ده چې په قانوني حقوقي پلوه نورو موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای، فقط همدغه تخنیکي موضوع اړخ یې دوی نظارت لاندې نیسي او ګوري چې دا واقعیت لري نه لري. ممکن دوی دغه هغه پیشنهادونه ولري چې دغه اوله چې تاسو یو سلو شل نفره خوشي کوئ یا یو سلو پنځوس نفره یا یو زرو پنځه سوه چې دوی اوس ویلي دي خوشي کوئ چې هر وخت ممکن سل نفره خوشي یا یو سلو پنځوس نفره تاسو اوله دغه خوشي کوئ. ممکن دا په فشار افشاری وکي خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا اوله خوشي کوي بیا په تنور خوشي کوي. مګر بیا هم زه دا وایم تکرارول چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه دغه لړۍ د خوشي کولو د زندانیانو چې په ټولو ملکونو کې په مذاکراتو کې دا آخره موضوع وي، کاملا آخره موضوع وي. کومه چې اوربند سو مذاکرات او سر اصول اوربند سو په مهمو موضوعاتو باندې د دولت جوړونې یا د توافقاتو نتیجه ته ورسېدل اخر کې زندانیان خوشي کېږي. دوی ټول سر چپه کړي دي نو زه سر سره سیاسي توکي اوس په ستونزو باندې اخته شوي دي. د دې حداقل دغه ومني دا چې دغه یو تعداد یو دین زر چې خوشي کېږي نو تاسو په مقابل کې
دغه اراده د سولې زری کنه غواړي چې سولې وشي کنه غواړي که سولې غواړي نو وړي او بل وژنو ته چې په دې پیګه چې موږ باید مخه د سولې ته ورسیږو او په دې باندې ولاړ او په دې باندې اعتقاد لري نو یو ورځ مخ کړه وژنه باندې د خطر ځوانان دي خپل ځوانان دي د دوه طرفونو مرګ په دې جوړ شي دا موږ وژنو یو بل که اراده د سولې موجوده دغه ځکه برخورد پروسی چې بل دې چې حتی پیش دې چې باید دا کار شوی وړاندې دي خو چې نه دي څه دې ټینګار کیږي دغه یو نیم ځل چې خوشی کیږي نو باید مذاکرات پیل شي بیا دواړو ځوانو ترمنځ که نه پیلېږي نو اراده د سولې نشته اصلا او مذاکراتو کې باید دغه موضوع مطرح شي چې راځي نو وژنه بند کړو اور بند کړو بلغه باید دغه لړۍ سرعت پیدا کړي په دې کې ځان طرفدار مې شي ټوک باید بندیخانې کې پاتې نه شي فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم هغه دا دی چې عبدالله باید په نظر کې ونیول شي هغه 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 افراد چې ډېر لوی جنایت سرته رسولي دي هغه باید د خلک چې وایي په تدریسي دي هغه وبخي او په مجموع کې خلک د افغانستان په دې وبخي دغه موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي اده حقوقي هغه باید په نظر کې ونیول شي
مننه سادات صاحب په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې 15 کسیز طالب پلاوي کابل ته راسي بیا ورسره طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوي لس کسیز کوي و چې موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوي ده طالب سرچینو ازادي رادیو ته ولیدل چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوې پړاو کې خلاصيږي دغه د حیات یو برخه وګرځي دي دوی دلیل اومده چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري الته وسیدل دي نږدې کې دسي بنديانو پیژني بنديانو په پیژندلو کې ډېر مرسته وکي
که چېرته طالبان د خپل حیات تاکل لپاره د تخنیکی ټیم نه استفاده کوي فکر کوم چې آینده کې طالبانو دا ځکه چې دلته شامل د همکاري بحث راپورته کړي ولې دا تر اوسه معلومه چې طالبان آیا دغه دلیل تاسو ویل چې ګویا دا درې نفر حیات تاکل شوی ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې په خانو شرایطو کې په کابل کې مشتي او سره د پیو ګډه همکاري باندې مشکل شي نو فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده او دا ماته د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه کوم دا خبر مخکې ویته چې دا حیات تاکل او د حیات ترتیب کې څومره اشخاص څومره فرد څنګه کول شي زه فکر کوم دا به یو افاقي بحث شي ولې مهم بحث ده تر څو طالبان باید داسې خلک هغه اقل د ټیم ته تخنیکی ټیم ته په دې کې سره ولې شي وکول شي د داغ بنديان چې هغه د جزاره حقوقو په اړه کې شاملېږي هغه د نرم اماده کې مثلا خوش شي زه مثلا څو کټګوري هم عموما د جزاره حقوقو سره خلک کله چې په کې هغه د سن په کتو سره هغه به خوش شي کله چې عموما د قد مودې په تیر دو سره چې زیاته مودې تیر کړی و سی هغه به خوش شي په عین زمان کې مهمه مسله د تخنیکونو دا او صاحب العلاج ناروغي په پخته کې باندې بازي بنديان ته خطرات متوجي دي دغه کټګوري په نظر کې ونیسه دغه تخنیکی رخونه دي ذکر دلته منګه د زندان او د بندخانی او د قید بحث چکو حالت تنبیه دی محمد یعنی هغه اشخاص چې هغه تنبیه شي او هغه بد خوش شي او تنبیه شي اشخاص بعد معلوم شي د قصر په همکاري باندې شي مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې کوم اشخاص کوم چې کیږي د عقل د هغه په کریکټر کې د هغه په ژوند کې چې او یو مثبت بدلون ولیدل شي چې په دې باندې دغه کتنه مثبت تاثیر غورځولې دا هغه اصول دي چې د جزاد حقوق راډانه کړل کېږي زه باور لرم چې کچیر ته دغه حقوق باندې مخکې لاړ شي دواړه تیمونه ځکه فکر کوم چې دا زندانونو مطلق شي کېدو یو کمدل ورتځي بل اخر د بدن افغان مذاکرات لپاره راغور ولې
احمد صاحب یو بل موضوع افغان حکومت بغیر د طالبان خلاصي یو بل پروسه هم پیل کړی د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا شاوخوا لزر بنديان خلاصي د طالب بنديان نو د خلاصونو د لړی کچری چټه کسي دغه وایروس ته مخنیوي لپاره هم رسته کولای شي
اولین په ټول مواردو کې مونږ ته اوله دا مهمه ده چې غو اعتماد مې تراسي دویم د کورونا خو یو آفت الهي خدای دی په ټول نړۍ کې بل خصوص په مسلمانانو ورحمیږي نو دوه جانبین ته د خیر خبره ده په دې کې مونږ کوشش هم دغه د څومره بنديان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاصې 15000 نه طالبان به نورم بنديان دي مونږ کوشش تا د حکومت چې هغه به واسطي چې واسطه نه لري هغه هم باید خلاصې نو که په دې کې لږ درست اقدام وسو ته په ورسې دي ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل به حل کیږي
د ورستي پښتنه په توګه کراته وي چې کچیر دغه د کورونا د وایروس ته مخنیوي لپاره کوم زندانيان آزادېږي د دې لپاره چې حق الته تلاف نسی څه کول پکار دي
نو هغه خو باید هلته واسطه مسته نه وي هلته باید واقعا قانوني برخورد وشي باید ډېر ژر هغه افراد چې هغوی بېوزلي دي او بېواسطې دي لکه څنګه چې
ساده څه ویلې هغه نو وخت کم پاتې یا پروسیوی دی خلک دي چې پروسیوی دی هغه ته نور تخنیکی مسائل پاتې دي عمر ډیری د خلکو په ډیر زر خوشي
د ولسی جګی له پخوانی مرستیال نذیر احمدی د سیاسي چارو لکارپو خالد ساده د حقوقي چارو لکارپو کبیر انجبر څخه ډیر زیات مناسب بحث کوم را سره ګډون کو درنو اوریدونکو تربیه خې چاره
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.